السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخینی یو بجه دا زه انیسا اجمل به په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به واوري چې بلوچستان کې د اف سی درې سرتیری وژل شوې دي، په بنو کې د سولې او ثبات په لړ کې یو جرګه شوې ده، او په خبرو کې د کلتور بیا ژوندي کولو په اړه یو نمایش شوې ده. دغه سي 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو، خو اول به د دې سات خبرونه وورو چې بوریوال کاکړې تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل د سرخیپ له زندان چارواکي وایي په دې زندان کې هغه کسان پیژندل دي چې نور ته د ځانمرګو بریدونو هڅونه ورکوله. په بلوچستان کې د پاکستان د اف سي ځواک د درې عسکرو مړی موندل شوی، او په پولینډ کې د دوو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د کابل د سرخی پله د زندان چارواکي وایي چې په دې زندان کې هغه بندیان پیژندل دي چې نور بندیان یې ورانکاریو او ځانمرګو بریدونو ته هڅول. د سرخی پله د زندان مشر جنرال خان محمد خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما بس نه دی مدارس دی پاکستان تر جوړ سوی لو دا ما بس ټول په د پویږي چې دی دوی زاله په پاکستان کې ده، او ځینې فقهي مسائل چې هغه ورته تدریس کېدل یا ځینې د قرآن او د سنت پرانا کې نه و، دی ته اړ وستل چې ځان مرګ بریدو ته ځان چمتو کی.
جنرال خان محمد خان زیاته کړه چې اوس دا کسان لنور څخه جدا کوي. د هغه په خبره د دوی د معلوماتو لمخې د سرخی پله په زندان کې د طالب او واکانی مشرانو لخوا د تراګریزو فعالیتونو د زده کړې پلان د پاکستان د استخباراتي کړیو لخوا ترسوي، خو پاکستان د ځینو امریکایي چارواکو او افغانستان پر نیوکو سربیره وایي چې دوی په افغانستان کې مداخلت نه کوي. د بلوچستان صوبې د بولان ضلع په مچ سیمه کې د پاکستان د اف سي ځواک د درې سرتیرو مړی موندل شوی دی. د مچ د لیویز د تانې مشر نور محمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلوڅ ازادي غوښتونکو وسلوالو د مچ په مارواړ نومي سیمه کې تر پنځه وروسته د اف سي درې عسکر لزان سره وړي وو. د هغه په خبره کې دایسي چې دا مړی د همغو کسان وي. بل پلو د بلوچستان لیش او بخشی بل پلاو د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د ازادي غوښتونکو بلوچو وسلوالې ډلې ویلي چې دا کسان دوی د مچ له مارواړ نومي سیمې تښتولي او وژلې دي. د پښتون فورم په نامه یو داسې جرګه جوړ شوې ده چې د پښتنو په سیمه کې د امن لپاره د خلکو د رایې اخیستنې په خاطر غونډې کوي. یا د جرګې د خیبر پښتونخوا په بنو کې غونډه کړې ده چې د پښتنو پر یو شمیر ستونزو پکې خبرې شوې دي. د دې جرګې د بنو د څانګې مشر رفیع الله خان مشال ریډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
په پښتنو کې کوم مسالې دي او پښتنو کې نن امنیت څنګه دی او نن شپږ میاشتې مخکې امنیت څنګه و؟ په دې باندې خبرې وشوې. هر ټایپ کې فکر خلکو په دې کې شرکت وکړ، مختلف ټریډ یونین، مختلف تنظیمونه، مختلف جرنالیسټ هغه راغلي، هر سړی کول کې خبرې وکړلې چې نن پښتون د یو کولو کوششونه لګیا دي چې پښتون یو شي چې په وانه کې په پښتون سره زیاتې کېږي چې هغه کم از کم د بجوړ سړی ته پاتې، چې په بجوړ کې زیاتې لګی چې بنو کسانو ته پاتې، چې په بنو کې چا زیاتې لګی چې په سواد کې سړی ته پاتې.
جرګې په پښتون افغان وطن کې د ستونزو د هوارولو تر ټولو مهمه او اغیزمنې لارې وې، خو له تیرو څو کلونو راهیسې روانې تراګرۍ د جرګو پر کردار هم بد اغیزه کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو باندې تر سره سوی ځانمرګې برید غندلې دي. ولسمشر آصف علي زرداري دا یو ترهګر برید بللې او ویلې دي چې د پاکستان حکومت او ولس د هغه په خبره دي تجمن دي چې خپل ملک څخه ترهګري ورکه کړي. افتاب شیرپاو او د هغه زوی سکندر شیرپاو پرون د چارسدی په شبقدر کې له هغه ځانمرګي برید څخه خوندي پاتې سو چې دوه تنه پکې ووژل سو. په پولینډ کې د دوو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون ناوخته رامنځته شوه. د ژغورنې کارکوونکي د هغو کسانو په راایستلو کې لګیا دي چې لا هم د دې دوو اورګاډو په ملبه کې بند پاتې دي. چارواکي وایي چې د ژغورنې کار ګران او پیچلی دی. د هغوی په خبره اورګاډو ته ډیر زیان رسېدلی. د پولینډ د ترانسپورټ وزیر سلاومیر نوواک ویلي په دې وروستیو کلونو کې په لومړي ځل داسې پیښه رامنځته شوې ده چې ډیر زیان یې اړولی دی. د شام د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې ځواکونه د هومس د ښار پر بیلابیلو برخو بمباری کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سرې میاشتې هغې قافلې ته په ځپل شوو سیمو کې د خوراک او نورو مرستو د ویشلو اجازه نه ورکوي چې د جمعې په ورځ له دمشق څخه ولیږل شوې وه. حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د سرې میاشتې یا سره صلیب ادارې ته به په ځپل شوو سیمو کې د خوراکي توکو او نور مرستو د ویشلو اجازه ورکوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودوغلو پرون په استنبول کې د شام په اړه د یوې خبري غونډې پر مهال وویل په دې هیواد کې د تاوتریخوالي لړۍ د پوځ لخوا د خپلو خلکو د یوې منظمې ټولو وژنې بڼه خپله کړې ده. هغه زیاته کړه چې د شام رژیم هره ورځ د انسانیت پر ضد جرمونه کوي. او په روس کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې پیل شوې. ډیر خلک تمه لري چې اوسنی وزیر اعظم ولادیمیر پوټین به وګټي. ولادیمیر پوټین په دې ټاکنو کې له سرو مخالفینو سره مخامخ دی. که چیرې نوموړی د دې ټاکنو په ګټلو کې بریالی شو نو دا به دریم ځل وي چې د روس د ولسمشر په توګه دنده سنبال کړي. د خبرونو پای.
دا بریوال کاکړ چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د افغانستان د چرخی پل زندان مشر د پاکستان په استخباراتي ادارو تور لګوي چې د سخت دریزو په مټ په دې زندان کې نور بندیان اورپکواله ته هڅوي.
ما بس نه د مدارس د پاکستان تر جوړ شوی دی. دا ما بس
په بلوچستان کې د اف سی درې سرتېري مړو موندلی شوي دي. په بنو کې د سولې او امنیت په لړ کې یوه جرګه شوې. د امن راوستو په اړه یو تن وایي
چا مون نوې پاستر سي چې په مشر تعلیم روشي خو چې داسې پرې پیرانه یې مونږ بغلې کوو لانجې به کوو جګړې به کوو او ویلې کوو چې مونږ ته دا ضروریات نه پیرا کېږي.
او په خبر کې د کلتور بیا ژوندي کولو په اړه یو نمایش پیل شوی. یوه میرمن وایي
دل دراجه ته ژوند دشته او چې کور کې ناسې کنه خو حالات او خبرونه اوري داسې ښکار چې بس مړی دا خو خدي کنه دې سره خو خلک ژوندې شي کنه.
په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی ریپورت. د افغانستان له کابل سره نږدې د پولیچرخی زندان مشر جنرال خان محمد ویلی په دې زندان کې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو غړي د زندان نور بندیان د ترهګرو بریدونو او سخت دریزې لپاره تیاروي. د زندان مشر د پاکستان پر استخباراتي ادارې ایس آی تور پورې کړې چې دا پلان یې جوړ کړی دی. نوموړي ویلي دا سخت دریزه کسان یې پیژندلي او له نورو بندیانو یې د جلا کولو کار پیل کړی دی. په تیرو وختونو کې افغانستان او د امریکا ځینو چارواکو پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې اورپکوالې ته لمن وهي خو پاکستان له دې تورونو انکار کوي او وایي په خپله د ترهګرۍ ښکار دی. پلیچرخی د زندان په اړه له کابله زکیه غیاسی رپورټ راکوي.
د چرخی پله زندان چارواکي وایي هغه کسان چې نوربندیان یې ورانکار فعالیتونو او ځان وژونکو حملو ته هڅول پیژندلي او له نورو بندیانو څخه د جلا کولو پلان نیولی دی. د چرخی پله زندان مشر جنرال خان محمد خان وایي دغه کسان چې غوښتل یې په شعوري توګه نوربندیان د ځانمرګ ګوبریدونو د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د ورانکار فعالیتونو لپاره وهڅوي د طالبانو او حقانی شبکې یو شمېر مهم کسان دي. ښاغلی خان وایي د دوی د معلوماتو له مخې د خپ پلا فازندان کې د طالب او حقانی مشرانو لخوا د ترهګریزو فعالیتونو د زده کړې پلان د پاکستان د استخباراتي کړۍ لخوا تر هڅه شوی دی.
دا تاسو پیږی چې د ما بس نه د مدارس د پاکستان تر جوړ شوی لو دا ما بس یعنی معمولا هغه مزامین هغه کتب چې دوی په حقانیه مدرسه د حقانیه د پاکستان کې یا اکوله خټک په مدرسه کې یا نور هغه مدارس چې ټول په د پوهیږي چې د دوی زاله په پاکستان کې ده، او ځینې فقهي مسایل چې هغه ورته تدریس کېدل، یا ځینې د قرآن او د سنت په رڼا کې نه وه، دې ته اړ ویستل چې ځان مرګ بریدو ته ځان چمتو کړي.
د خان په وینا دوی دا د بندیانو له پلان څخه خبر شوي، او یو شمېر هغه بندیان چې دا ډول زده کړې ورکولې پیژندل شوي او د نورو د پیژندلو په هڅه کې دي. د نوموړي په وینا که څه هم دوی دا بندیان اوس مهال سره جلا کړي، خو وایي چې د پوره امکاناتو د نشتون له امله پروګرام ورو روان دی. د خان په وینا دوی پلان لري چې په زندان کې د افراطیت درسونه بند او پر ځای د بندیان لپاره نور روزنیز او حرفوي پروګرامونه پیل کړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې په زندان کې د دارنګ ستونزو یو علت د لویو او وړو مجرمانو ګډ ساتل بولي. دا د سازمان مشر لال ګل لال وایي
زمن په ام باندې خو موږ دغه څه ښکاره شواهد په دې اړوند باندې نه لرو، خو البته دا د زندانونو د اداري کار دی چې دوی باید د بندیانو دپاره مختلف کټګوري ولري. یوه نیوکه چې زمونږ پخوا وه هغه همدغه وه چې دوی به دا زندانیان سره ټول د یو بل سره ګډ ساتل. زه نشم کولی نه دا خبره رد کولی شم نه تایید کولی شم، ممکن شاید وي به.
اوس مهال د څرخی پله په زندان کې له وزرو څخه زیات کسان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي، خو پخوا تر دې د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې په دې زندان کې بندیانو ته د سالمې روزنې پروګرامونه نشته، او نه هم ورته د سپورت، روغتیا او پوهنې په برخه کې هغه اسانتیاو برابر شوي چې د هغوی حق جوړیږي، او د زندانیانو په سالمې روزنې کې هم مهم رول لوبولی شي.
او د بلوچستان په اړه یو خبر، د بلوچستان په بولان کې د اف سی درې سرتیرو مړی موندل شوی دی. د لیوی امنیتي ځواک چارواکي وایي دا مړی د مچ په سیمه کې د شنبه په شپه موندل دی. د دوی په خبره یو میاشت مخکې د مچ په مارواړ سیمه کې بلوس ملت پال خپلواکي غوښتونکو وسلوالو له ځانه هغه وخت تښتولي ول چې د دوی او اف سی ترمنځ نښته شوې وه. په دې پیښه کې هغه وخت دوله سرتیري وژل شوي وو. په دې اړه د نیاز مساخیل رپورت اورو.
د مچ د لیویزو تانې مسر نور محمد مشال ریډیو ته وویل چې د یو ډرایور پر اطلاع دوی تر مړی ورسېدل او خپل کاروایی شروع کړه. نوموړي زیاته کړه،
ہم لوگ کو تقریباً آٹھ بجے کے قریب پتہ چلا، ہم لوگ کو اطلاع ملا
مشتا دشپے نزد ات بجے را معلوم سو او حال رالو چیز مش پیوے غرنے سیم کی در مڑی پرت دی. دغ حال مشتا یو مزدا چلون کی ڈرائیور راکڑی لحال رستا رسالدار او تحصیلدار د پیش زائتا ورغلل در سر مڑی د امنیتی زواک اپسی سرتیری و پدغ دوران کی اپسی تہم اطلاع سوا چکلا دوی حغ زائتا ورغلل نو رسالدار او تحصیلدار در سر مڑی د اپسی و چارواکو تا وسپارل کوم چې بیا هغوی د اف سی مرکز ته لزان سره یوړل. د لیویز تانې مصر نور محمد زیاته کړه، نږدې یو میاشت مخکې د مچ مارواړ په سیمه کې ناسرګنده کسان چې بلوس وسلوال یادېږي له نشتې وروسته د اف سی درې سرتیري لزان سره وړي وو، او ګمان دادی چې پرون وزل سوي کسان به هم دغه درې یاد سوي سرتیري وي. هلته بیا هم په مچ کې د لیویزو یو بل چارواکی چې نوم نه څرګندول غواړي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه نور معلومات ورکړل. مشته د یو سرتیری پیژندګلوه نسوي، د نورو دو شناخت لا هم نه دی سوی. دا د اف سی د خاران وینګ سرتیری وو، او د مارواړ په سیمه کې دنده ترسره رسوله. د پیژندل سوی سرتیری نوم توسیک، د پلار نوم یې عبدالرشید دی، او تعلق یې د خیبر پښتونخوا د کوهاټ لسیمې سره دی. دا چې لیویزو اوس پلټنې کړې او اف آی آر یې د چا ضد درج کړې که څنګه، د مچ لیویز چارواکی نور محمد د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی لوړ رتبه چارواکي لا هم په لرې پرتې غرنۍ سیمه کې دي چې د اړیکو یوه ذریعه هم کار نه کوي. نوموړي زیاته کړه، له یو څه نور معلوماتو وروسته به لیویز خپلې پلټنې پر مخ بیایي. بلوس وسلوالی او بلتون غشتون کې ډلې بی ایل ای د اف سی د درې سرتیرو د وزلو پړه په غاړه اخیستی. رسنیو ته د دغه ډلې ویاند ویلي چې دغه درې سرتیری دوی د مارواړ لسیمې له نیولو وروسته اوس وزلي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د پیپلز ګوند شیرپاو ډلې مشر افتاب احمد خان شیرپاو د شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا له شبقدر سره له یو ځانمرګي برید روښتلې ده. دا دریم ځل دی چې په شیرپاو داسې حمله کیږي. هلته د قبایلي سیمې مومندو د وسلوالو طالبانو د عمر خالد ډلې پر افتاب شیرپاو د دې برید سیمواري قبول کړې ده. په شیرپاو دا بریدونه ولې کیږي د دې پوښتنې ځواب د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو په ځانمرګي برید کې بچوي. افتاب شیرپاو په شبقدر کې د جلسې نه روان وو چې پرې برید وشو. د افتاب شیرپاو زوی سکندر شیرپاو مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل په دغه ځای کې یو عینی شاهد او د افتاب احمد خان شیرپاو ډرایور مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال څه داسې بیان کړو.
الحمدلله شبقدر بادشاہ ګڑھ کې جلسه و جی جلسہ ختم شو نو چې واپس ګاډ ته وکړ روان وا دو منٹ ګاډ دا کړو تا کې پوتکا شو لاړو او تاسو ګاډ باندې حمله وکړه او دا وایټر دی خو په دې کې په ډېر لا فضل وکړي.
د دې وړاندې په افتاب احمد خان شیرپاو دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو. لومړی برید د 2009 کال د اپریل په 28 نیټه په 400 کې د هغوی په کور شوي وو. په دغه برید کې افتاب احمد خان شیرپاو ژوبل شوی وو. دویم برید په 2009 کال د دسمبر په 28 نیټه د لوی اختر په موقع شوی وو چې پکې 55 کسان وژل شوی وو. په افتاب شیرپاو دا دریم برید دی او ولی په دوی بریدونه کیږي. په خبر کې د سیمې چارو کارپو عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دغه د چکو د چاسدې د منګه د ماحول ته وګورو نو 2009 نه په دغه چې د 50 کې د تقریبا ومه خودکش حمله ده. یو کلیر کټ موقف دار چې کوم خلک د پاکستاني ریاست یا د هغه په پالیسو کې چې د په یو کردار ادا کوي یا د په اهم چوکو باندې پاتې شي چې افتاب شیرپاو وزیر داخله پاتې شوی دی. په دغه وخت کې چې د پاکستان حکومت د خلکو خلاف غټ کاروایي نه کړن د خپل نظر دار چې هغه افتاب شیرپاو وسوم چې د پاکستاني استابلیشمنت یو کارندګر دی او په هغه حساب باندې څنګه چې په امینیشن پارټي باندې هغه بریدونه کوي داسې په افتاب شیرپاو باندې معاملې کوي او د صورتحال چې د د خبر نشاندهی کوي چې دا خلک نه صرف دا چې په ډیر قوت کې دي بلکې هغه تر اوسه پورې د خلک سي دي نو خپل مخالفین او دښمنان ګڼي.
افتاب احمد خان شیرپاو په 2009 کال کې د پاکستان او افغانستان ګډي امن جرګه کې د پاکستان ډلې مشري کوله او د پولي دواړو خواو ته د ترهګری او سخت دریځي د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې وي.
د په افتاب احمد خان شیرپاو د برید پاړه خبر چې د هغه تاسو ورې دو او اوس یو بل خبر په خیبر پښتونخوا کې د پښتون فورم په نوم یو اداره د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سولې او امنیت او نور ستونزو پاړه غونډې او جرګې کوي. د دې چرګو د سلسله یو جرګه په بنو کې شوې ده. غونډې ته راغلو ګډونوالو ویلي داسې غونډې د دوی معلومات زیاتوي. د جرګې انتظامون کې وایي دوی غواړي د باجوړ لپیخو په سواد کې او په وانا کې او د بنو خلک د سواد لستونزو مسلو خبر شي او پښتانه یو شي. نور د مشال ریډیو د خبريال پر رپورت کې اورو.
د پښتنو په سیمو کې د موجوده خراب صورتحال او امن امان په لړ کې د پښتون فورم په نامه یوې جرګې انعقاد شوې ده چې په بیلابیلو ضلعو کې د امن امان پر ځای کولو دپاره د مختلفو خلکو رایې اخیستلو دپاره غونډې کوي. دغه جرګه د سوات ناره شروع شوې چې نن یې په ضلع بنو چمبر اف کامرس کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو سره تعلق لرونکو نه پرته عام ولس او طالب علمانو هم ګډون درلود. په دغه جرګه کې هر چا په خلاص مړ باندې د رائے اظهار وکړ او د خپلو علاقو مسایل یې په ګوته کړل. په بنو کې د پښتون فرم جرګې منتظم او حکمران پیپلز ګوند بنو مشر رفیع الله خان د دغه جرګې په اړه وایي
په پښتنو کې کوم مسلې دي او پښتنو کې نن امنیت څنګه ده او نن شپږ میاشتې مخکې امنیت څنګه و. په دې باندې خبرې وشوه. هر ټب کې فکر خلکو په دې کې شرکت وکړ. مختلف ټریډ یونین مختلف تنظیمونه مختلف جرنلسټ هغه راغلي هر سړی کول کې خبرې وکړلې چې نن پښتون د یو کولو کوششونه لګیا دي چې پښتون یو شي چې په وانه کې په پښتون سره زیاتې کېږي چې هغه کم از کم د بجوړ سړی ته پاتې چې بجوړ کې زیاتې لګي چې بنو کسان ته پاتې چې بنو کې پچا زیاده لګای چې بسواد کې سړی ته پاتې.
په دغه غونډه کې یو شمیر خلکو ګډون درلود. په دغه موقع یو سو کسانو را سره خپل نظرونه صدا سي شریک کړل.
مونم حیات الله خان دا باراتن می تعلق تا نن کی ما جرګه چې تیر لا د ډېر زبردست و د امن په حواله سره د بیروزګاری او د باندې مخشکی مصورت حل او د امن حواله سره وایي سرنګ دا په دغه پرش ملګری پلے رائے ہارو کو دغه امیر دادا وګد چې ان شاء الله چې آئندہ چې دغه د پرکیم لا عمل تو کېډی کا کو می اسمبلی کا دے امیر صوبائی اسمبلی ان شاء الله دغه علاقې د پر ویو شو زبردست کوشش وی پرغه د پر شپ فیصله کېډی
مونوم عبد الله دا او تحریک انصاف نه تعلق لر جرګه هډه رښولې او شللا مین خبره چې تیم دو دغه پښتنې او په دغه ضلع چې تیم د امن خبره دو آغا انتقام مختاره ان پر سړی یعنی خپل انتقام دے پر اوخته دا انتقام مخلی دا انتقام دے بس کولې پر امیر سوچتا چې منه یو قسم انصاف پیدا شي انصاف کو معاشره شي چار سړی تخپل خاکو راسي
شمس القمر کوې شي چا مون وې پاستر سي چې پمیشه تعلیم روشي او چې دا سه پر پیرانې مونږ باغلې کو لنجه بکاو جگاړه بکاو او ویلې کو چې مونږ ته دا ضرورت نه پیراګېږي اغه بند سوکا بیس دی نه د میج وسایل چې سم دی کا بجلی مې دا مونږ دا اپ الټا پلاور کې مې هډ افیس دی کا سوی گیس مې دی الټا پس لاہور کې مې هډ افیس دی
د پښتون فورم جرګې کوارډینیټر عبد الغیور خان وای چې دوی په ملکن مردان چرسدا او نورو زیلو کې هم دغه سي جرګې غونډې را بللې دي چې د بلابلو سیمونه د پښتنو رائے اخیستلو نه پس به پراتلون کې کې یو لویه جرګه په پیښور کې را بلل کیږي چې د پښتنو سیمو موجوده صورتحال او ستونزې به په ګوته کوي او د حل لپاره به لارې چارې لټوي
د پښتون جرګه فارم د طرف نه حاضر شو نن په بنو کې زموږ د پښتون جرګه فارم چې دی دا یو غیر سیاسي تنظیم دی د دې مقصد چې کوم دی هغه د پښتنو په خوره باندې د امن او د قلارې کوششونه کول دي او دغه په لړ کې جرګې کول دي د جرګې په طریقه دغه په ذریعہ باندې د پښتنو د مشرانو او د خيارو او د قابلو خلکو خبره اوریدل دي چې اصل مسائل پښتنو د امن او امان چې کوم دي د هغه وجوهات څه دي او د هغه حالت څه دي او د هغه د ټیکولو لپاره څه کوششونه پکار دي چې هغه سره امن راشي زموږ مقصد د هر علاقې په سطح باندې وړې وړې جرګې او بیا په اخره کې ګرند جرګه کو هم د دې مشرانو د هر ایجنسی د هر اف ار د هر یو سټلډ ایریا نه به مشران راغواړو
د یادونه دا چې جرګې په پښتنو سیمو کې د تل د پاره د ستونزو په هوارولو کې یو مثبت رول لوبولې دي خو ولې د کله نه چې حالات کړکېچن شوي دي نو د جرګو په رول هم بده اغیزې شوي دي
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د خیبر پختونخوا حکومت د ولس د سات تیری او د کلتور د بیا ژوندی کولو لپاره یو نمایش پیل کړی دی د نمایش تنظیمون کی وای هسی کوي چې د پښتنو کلتور بیا ژوندی کړي نندارتون ته راغلي خلک وای له داسې غونډو سره خلک ژوندی شي او سکون ورته ترلاسه شي په دې اړه د شبیر احمد چاندا رپورت اورو
یو خو که خیبر پختونخوا کې د برمنه پیخي یو ور بیا زیات شي وي نو بل خو د عام اولس ته خوشاله ولو او د دې تفریح لپاره صوبایي حکومت بیلابل تفریحي پروګرامونه هم کوي او دوی وایي که حالت هر څنګه وي دوی به په خپل اړخ ته دغه بدمنه مقابله کوي د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې لړخه پیښور نشترحال کې د کورونو لپاره د کلچر ریوایول او سپرلی ته د هرکلی په نوم یو نمایش کړی شوی دی چې پکې یو شمېر کلتوري د خوراک او جامو سټالونو علاوه ثقافتي ګډاګانې هم کیږي او راغلي میلمانه ترنه خوند اخلي د لړکې نمائش کوونکی د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټر پرویز سبتخیل مشال لیډو ته وویل چې موجوده حالاتو کې داسې قسمه حل زلې د عام اولس ته خوشحالولو یو ډېره مؤثره ذریعه ده
زمونږ خو 2011 جولای انورډ شې زمونږ کلچرل اکټیویټی سٹارټ شوې دي چې دې ته موږ نوم ورکړې دي کلچرل ریوایول د خلکو د انټرټینمنټ لپاره دلته فیملیز پرټیکولرلی د تلو راتلو چانسز ډېر زیات کم دي چې داسې یو الو پونتا او سپریټ زیوی او د فیملی لړشي او مطلب چې لسټمنټ پر سکون طریقې سره تیر کی دا خو زمونږ بس افورټس دي تاسو پته دا مطلب چې سایډ بای سایډ مس هپسوم روان دي په مختلف شکلونو کې مشرانو خبره چې غم او خدیرو خور دي د سینما بالکل سایډ بای سایډ روان وي
دا چې دغلت راغلي خلق د نمایش ته سرنګوري
زه د خاص په خبره ما دل دراشه ته ژوند ديشته او چې کول کې ناس کنه خو حالات او خبرونه اورې نه دا څه کار چې بس مړی غمونه خلاصيږي خلق دې یو بل اقوا کوي لګیا دي دا خو خدي کنه دې سره خو خلق ژوند دي شي کنه خو خزه د بار ډیر خدي چې موږ کور کې ناس یو کنه نو موږ نور ما پریشان یم بچو دل اس خاندان چا دسی چا سنگ ماحول چا سنگ ماحول چلدا سی ماحول تو اوس لګړم خوشاله شي ماغم لګر ریلیکس شي کنه
په دغه نمایش کې سټال لګون کې څه نظر لري.
زما نوم ادیب ده او زه بیسیکلی د افغانستان یم او اوس نن د فنفیر ته راغلی یم چې کوه کوم چې د خلک تصویرونه جوړ کړو او تاسو څنګه چې ګورئ دلته زما خپل پینټینګ هم پراته ده او دا خلک ته ښایي چې زمونږ پښتانو کې فن هم شته هنر هم شته خو بشر چې هغه تاسو وکړو لږ وګرځي ورپسې چې ورته معلوم شي چې واقعیت دلته هم فن هم شته دلته هنر هم شته هر یو شي دلته قدر کوي د خلک څنګه چې ژوند مخکې کېږي همداسې پکار ده چې مونږ هم مخکې لاړ شو مونږ هم ځان یو بل شي جوړ کړو دا جګړې اخوا دې خو نه خو بیا تاسو ته معلوم ده چې جوړېږي نه.
زما نوم صدیق اقبال دی او زما بوتیک ډېر اسماعیل خان کې دا کارونه کوو هلته نراوړي دي او رسماس دل بس بي پخوان حالات ډېر زیات مطلب مېز کې لږ خشه وي اوس سیم رز لږ بیا لږ ټینشن دی که نه دا ډېر زیات ضروري دي چې څنګه اوس ټول لیډیز غواړي چې څنګه څه مونږ کول غواړو او کوو م نو پروموشن دپاره مونږ ته څه پلیټفارم پکار دی که نه نو دی چې داسې ایونټ کوي کله کله دا ایونټ پکار سیکورټي هم ده او سیف هم دی اوس ښه لګي مطلب
یادونه وړ ده چې دغه نمایش به د ماښام ناوخته پورې دوام لري چې وروسته پکې د ټنګ ټکور پروګرام هم شته. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې د نمایش په اړه دا رپورټ تاسو واورېدو او اوس اورو یو بل نندارتون په اړه رپورټ چې په افغانستان کې شوی دی. افغان میرمنو د لومړي ځل لپاره دا موقعه ترلاسه کړې ده چې د خپلې کورنۍ د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه نندارې ته وړاندې کړي. د شنبې پر ورځ په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د بشري حقونو او دیموکراسۍ موسسې لخوا یو نندارتون پرانستل شو چې د جنگ د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه پکې نندارې ته وړاندې شو. په دغه نندارتون کې هغو میرمنو ګډون کړی و چې په تیرو دیرش کلونو کې د کورنۍ غړي د جنگ جګړو قربانی شوي وو. د دې نندارتون په اړه تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو خاطرې او پاتې یادګارونه نندارې ته کېښودل شول چې په تیرو دیرشو کلونو کې د جنگ جګړو قرباني شوي وو. په دغه نندارتون کې شلو افغان میرمنو برخه اخیستې وه او هرې میرمنې د خپل قرباني خاوند، پلار، ورور یا د کورنۍ د نورو غړو یادګارونه پر یوه میز غوړولي وو. د نندارتون ګډونوالې میرمنې خفه ښکارېدې او ویلې چې د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه یې زړونه ډېر دردوي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې میرمن بصیرې ویل چې د کورنۍ دیارلس غړي یې د جنگ جګړو قرباني شوي دي او د هغوی پاتې شوي یادګارونه یې د نندارتون ته راوړي.
دغه تصویرونه چې ویني دا ټول مې د شهیدانو دي. موږ دیارلس نفره شهیدان د خپل د کور ورکړي دي. دغه کالي چې ویني دا د شهیدانو دي، دا ټوټه راته پاتې ده. دغه کالي چې دي د مالو کې و چې موږ په کله نه لور شهید شه د دغه نوم زکیه و د دغه کالي دي چې پاتې دي. دغه پښکاو دغه پیاله د مخ شهیدانو و چې دغه شهیدان تصویرونه چې ویني چې په دې کې چای خوړه.
تاسو دلته په دې نمایش کې د خپل شهیدانو کالي خیدي، پیاله خیدا، برسو فتی خیدي دغه وخت کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ، څه احساس کوئ؟
والله ډېر تلخ احساس کوم. دا شل کاله بخي ډېر تلخ احساس مې کوم چې دا مې ټول بیا بالښت کې کړی او پټ کړی و مې اوی څه ته کتلای نشو.
له میرمن بصیرې څخه مو پوښتل چې د قربانیانو دغه پاتې شوی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري. هغه په جواب کې وویل
دلته ما یادگار را وړي دي. دا یادگار د همغه لاس کې لګېدلی ده، د همغه یادونه ده، د همغه ته ډېر زیات ارزښت لري. زه په دو باندې ژوندی یم.
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قرباني خاوند او ورور یادګارونه یې نندارې ته ایښي وو. د مه پرور مخې ته په غوړېدلي میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښي وې او ویلې چې دغه رنګ یې د خاوند ډیر خوښېده.
دلته ما د خپل شهید عکس نندارې ته ایښی. دا شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندونه ډیر خوښوه.
مه پرور وایي د نندارتون فضا ډیره خفه کړه ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه پکې نندارې ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي.
زه ډېره خفه کېږم. دلته چې راننه وتم د خپل قرباني ورور پاکس مې سترګې ولګېدې. په رښتیا هم ډېره خفه شوم.
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډېره غمجنه وه. دلته یوه داسې میرمن هم راغلې وه چې د خپل واده شین شال نندارې ته ایښی وو او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ور په زړه کېږي. دغه میرمن نرګس نومېږي او وایي چې خاوند یې د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو.
مجزیه د اثار مانده کتاب است، اشعار است.
همې دا د ډېر پاتې شونی شیان نندارې ته ایښي. د کتابونه دي چې مطالعه کول به یې، شعرونه یې دي، د واده شال مې دی، د خاوند پټو مې دی، او په زندان کې چې په لاس باندې ځینې شیان جوړ کړي هغه هم نندارې ته ایښودل شوي.
کریمه یوه بله مېرمن وه چې د خپل قرباني پلار یو لاسي ساعت نندارې ته ایښی و. کریمه وایي پلار یې صاحب منصب و، طالبانو له کوره لاس تړلی بوته او تر اوسه یې مړی ژوندی نه ده معلوم.
زما نوم کریمه ده. دلته نمایش د پلار مې عکسونه ده او د هغه نور شیخ پاتې نه ده، یو لاس ساعت. پلار مې یو شپې په کور کې و، ناوخته شپې و، طالبان راغلی و، پلار مې لاسونه یې بسته که سترګونه یې بسته که پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده.
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي. له دغو مېرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې مېرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ماسپخینې یو نیم بجه کیدونکې ده، د بوریوال کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
د کابل د څرخی پله د زندان چارواکي وایي چې په دې زندان کې هغه بندیان پیژندلی دي چې د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نور ځانمرګو بریدونو ته هڅول. په بلوچستان کې د پاکستان د اف سي ځواک د درې عسکرو مړی میندل شوی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر آفتاب شرفاو تر سره سوی ځانمرګي برید غندلی. په روس کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې پیل شوی دي او ډیر خلک تمه لري چې اوسنی وزیر اعظم ولادمیر پوتین به وګټي. او په پولینډ کې د دوو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي.
دا بوریوال کاکړ چلند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوس به په اسلام آباد کې د ریاض مساخیل نه وورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی څه دي.
د جنگ ورځپاڼې ادارې لیکي چې حکومت یو وار بیا د پېټرولو، سی این جی، بجلی او ایل پی جی په نرخونو کې اضافه وکړه او په ولس یې د ګرانې یو بل بم راغورځو. ادارې وایي چې 13 میاشت حکومت په ملکی کچ د هړتالونو او احتجاج وروسته په سی این جی لګول شوی انفراستراکچر ټیکس 30% ختم کړو، ولې اوس یې 40% انفراستراکچر ټیکس په سی این جی شوبه ولګولو او راتلونکي میاشت کې به په نور 40% ولګوي. نو دا شان حکومت چې ولس ته کومه لګ ډیره اسانی ورکړې وه هغه به هم مشی. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځو کې پیښور کې د یوې چینې زنانا او د هغې د پاکستانی ملګري وجنه و د پاکستان او چین په تعلقاتو اثر وغورځوي. هر څوک د پاکستان او چین ډیر ښه تعلقات دي او چین په ډیرو سختو موکو د پاکستان سره مرسته هم کړې ده. ادارې وایي چې د دې هر څه باوجود پاکستان کې په بنسټپالې او ترهګرې په پیښو چین سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او پاکستان ته د دغې زنانا د وجلو د پلټنو ویلې دي. اداری وایي چې د پیښور په ډک بازار کې د چین زنانه په نخښه کول د خبرې ته اشاره کوي چې دا لکست وجلې شوې ده او د کې د چین بنسټپال ډلې هم لپامه نشي وستل کېدی. اداری وایي چې چین ته د پاکستان په شمالي برخو کې په ترهګرې هم سخته اندېښنه ده، ځکه چې دوی وایي چې دا خلک د چین ترکستان اسلامیک مرسته کوي کوم چې د چین په ژینجیان سیمه کې اړې غړې پیدا کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې هغه اخباري بیانونه ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوی دي چې رزمک کریډیټ کالج 400 شوګر مل ته روړی کیږي او د لړکی زده کوونکو ته ویل شوی دی چې هغوی د رزمک ته د تلو په ځای 400 ته لاړ شي. اداریه زیاتوي چې د کالج د منتقلې وجه د دغه ځای خرابه امنیتي وضع ده او بعضی سیاستوال هم غواړي چې کالج 400 ته لاړ شي. اداریه وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د کالج د زده کوونکو او عملې د حفاظت لړکی د شمالي وزیرستان پولیټیکلی چارواکو سره هم خبرو وکړه خو هغوی د دې ضمانت ورکولو نه انکار کړو. اداریه وړاندې لیکي چې مخکې هم یو ځل دا کالج د لګي مودې لپاره پیښور ته لیږل شوی وو خو هغه وخت د دې سیمې حالات ډیر خراب وو او اوس دا دومره خراب نه دي چې سکیورټي ادارې او د سیمې مخاوریز د دې ادارې حفاظت ونکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې دی انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د بے پیلټ الوتکو د حملو په اړه دوه رپورټونه خپاره کړي دي چې پکې ویلي شوی د بریدونه که څه هم وسلوال په دقیقه توګه پنهخه کوي، خو بیا هم داسې بشپړ معلومات نشته چې د ځینو پوښتنو ځوابونه پیدا کیږي، لکه تر اوسه په دې حملو کې څومره کسان وژل شوي دي. بله پوښتنه دا ده چې په دې وژلو شوي کسانو کې څومره کسان د وسلوالو له لیکو ول. همداراز په افغانستان کې هم د بے پیلټ الوتکو د بریدونو په اړه معلومات پټ ساتل کیږي. شاهین بنیرې د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د ډرون بریدونو په اړه دوه راپورونه خپاره کړي دي. یو راپور کې لیکل شوی چې روان کال د امریکا ولسمشر اوباما دا خبره څرګنده کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هوایي بریدونه کیږي چې د امریکا ضد هدفونه په دقیقه توګه په نښه کوي. ولسمشر زیاته کړه تر ډیره دا بریدونه د القاعده او ورسره تړلي ډلو پر ضد کیږي او د دې د عملي کولو لپاره د ډیر احتیاط نه کار اخیسته کیږي. ولې د دې بریدونو پر ضد کمپاین چلوونکي وایي چې په دې بریدونو کې ولسی وګړي هم وژل کیږي او په سیمه کې د امریکا ضد جذبات راپاري. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ادارې مشر مرزا شهزاد اکبر د ورځپاڼې خبریال ته ویلي هغه فکر نه کوي چې امریکا به په نړیوال کچ د ډرون بریدونو د پروګرام نه لاس په سر شي. ولې سی آی اے په خپل سر لګیا ده او په دغه اړه ورسره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. تیره ونه دغه ادارې د شمالي وزیرستان نه 300 کسان اسلام آباد ته د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج لپاره راوستي وو. په دوی کې ځینې خلک داسې هم وو چې خپل خپلوان یې په ډرون بریدونو کې وژل شوي وو او د هغوی په وینا یې د وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لره. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې اړه داسې قوي معلومات نشته چې په دغه بریدونو کې تر اوسه څومره کسان وژل شوي دي او په دوی کې 100% د وسلوالو ګوندونو غړي وو. د بیورو فار انویسټیګیټیو ژورنالیزم په نوم د یوې ادارې په راپور کې لیکل شوی چې د 2003 او 2009 ترمنځ ډرون بریدونه شوي چې په نتیجه کې د 1400 او 815 ترمنځ ولسی وګړي وژل شوي دي. د ادارې په وینا په دغه بریدونو کې وژل شوي په سلو کې 70 کسان وسلوالو. خو د ډرون بریدونو په اړه هر څوک دغه دریز نه مني. د بشری حقوقو د یوې ادارې هیومن رائټس فرست د قانوني چارو کارپو گیبور رونا ورځپاڼې ته ویلي چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد چې د کوم ریاست سره تړاو نه لري په جګړه کې دا معلومول ګران وي چې کوم یو کس وسلوال دی او کوم یو ولسی وګړی. د ورځپاڼې په دویم راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ذکر په ښکاره نه کیږي. د دفاع د چارو د وزارت یو ویان خبریال ته ویلي چې د امنیتي ستونزو له امله د ډرون بریدونو په اړه معلومات پټ ساتل د معمول خبره ده.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملي امنیت یا د استخباراتي ادارو فعالیت زیات شي. دوی په داسې حال کې دغه خبره کوي چې ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست تایید کړه چې 4 تنه دولتي کارکوونکي یې د سیمې استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د دې هیواد په قانون کې بهرنیو هیوادونو ته په جاسوسۍ محکوم کستا تر ټولو سخته سزا ټاکل شوې ده. په دې اړه پاموکړې لا کابل د احمد زبیر شمن رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له هغو 4 دولتي کارکونکو څخه لا هم څېړنې روانې دي چې د سیمې د 2 هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي. د دې ریاست چارواکي وایي د څېړنو له بشپړېدو وروسته به د نیول شوو کسانو د دوسیې په اړه نور جزئیات ورکړل شي. بلخوا د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د دې هیواد په قانون کې په جاسوسۍ محکوم شوي کس ته تر ټولو سخته سزا ټاکل شوې ده. د دې وزارت د جزا د قوانینو د څنګه رئیس اشرف عظیمی ول چې د دې جرم سزا یا دوامدار بند او یا هم اعدام دی.
کوم کسان چې د بهرنیو هیوادونو په ګټه افغانستان کې په جاسوسي بوخت یا د جاسوسي او کې د هڅې دوام یا اعدام محکومیږي.
عظیمی وویل کچری یو څوک بهرنی هیواد ته په جاسوسۍ سره ملي حاکمیت او یا هم ځمکني بشپړتیا ته زیان ورسوي د اعدام حکم پرې تطبیق کیږي او کننو دوامدار باندې 14 کلونو تر 30 کلونو پورې وي. تیرونی د افغانستان د ملي امنیت چارواکو تایید کړ چې د بهرنیو چارو د وزارت یو ټیټ پوړی چارواکی او د محلي ادارو درې کارکونکي د سیمې د 2 هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان دولت په ادارو کې د سیمې او نړۍ د استخباراتو د نفوذ امکانات ډیر دي. د پوځي چارو یو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت ویل چې د مخنیوي لپاره باید د امنیتي ارګانونو په ګډون په بیلابیلو وزارتونو کې د ملي امنیت یا استخباراتو ادارې ته د فعالیت اجازه ورکړل شي.
بالکل، په ټولو هم حتی په اقتصادي سکتور کې مخکې ارزو چې زموږ د اقتصادي وزارتونو له وزارت تجارت، وزارت پلان، وزارت مالیه، معدن او صنایع، دغه وزارتو کې هم باید استخبارات په څو رقمه میتودونه معلوم دي. انونیم کار کولی شي، مخفي کار کولی شي، له هرې لارې نه کار کولی شي. او باید دا کار وکړي. اوس وظیفه د ولسمشر دا ده چې زموږ امنیت ملي د ایسای په کچه ورته امکانات ورکړي، یا د ایران د استخباراتو په کچه کې نه خبر کړل اربع فیصد د هغوی په موضوع.
ښاغلي طاقت وویل په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغانانو پاتې کېدل او په هیواد کې د لسګونو هیوادونو پوځي حضور هغه عوامل دي چې آن د دولت په لوړو پوستونو کې بهرنیانو ته د جاسوسانو د موجودیت ویره رامنځته کړې ده. د افغانستان حکومت پخوا هم یو شمېر کسان ګاونډیو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي.
هر کال په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو اونۍ او بوټي کرل کیږي، خو دې کې ډېر کم شنه او لوی شي. د افغانستان په خوست ولایت کې ځینې خلک وایي چې د دولت د پام نه کولو له وجې دا اونۍ بیا وچی شي، خو په دې اړه چارواکي سوایي او د خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورت کې.
دا مهال د افغانستان په نسبتا ګرمو سیمو کې د پسرلي موسم پیل شوی او خلک په دې موسم کې نوي ونې او نیالګي کینوي. د خلکو ترڅنګ حکومت هم په دې موسم کې په ښارونو او نورو سیمو کې په لسګونو زره ونې او نیالګي کینوي، چې په خوست کې هم دا لړۍ پیل شوی. خو د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې دا نیالګي خو کینول شي، خو بیا یې پالنه نه کیږي، اوبه ورته نه رسیږي او وچ شي، او ځینې چې شنه شي د خلکو د میګو وزو خوراک شي. په دې اړه د خوست دوه تنه اوسیدونکي وایي:
زنه زیرلال اسماعیل خل او برخان خل کلی اوسیدونکي وایي زما په نظر خدا ډېر ښه کار دی، ځکه چې اوس پرلای هم پر رسیدو ده، او باید چې دوی ونه کینې وي. د دې سره په څنګ کې باید دوی د ونو پالنه او ساتنه وکړي، ځکه چې د پوښا کلونو کې هم دوی ونه کینولې وي، وروسته بیا دوی پالنه او ساتنه نه وکړه او ونه بیرته بیا خراب شو ټولې وچه شوې.
امین خان سعید: د ونو په نیالګي په باره کې پیل شوي ده، او نیالګي لکوي او نوي نیالګي ږدي، نو که خلک مو سخته خبره نه دو ستنه سخته خبره دو. که مونږ تاسو نظر وکړو چې نور کولو ډېر نیالګي لګ شوي دي، او د اوبو خورې وچ شوي دي، نه ستنه شته نه اعتبار شته. که چېرته داسې رکانته وي نو دغه مصرف دی بیا په غریبانو نیوکي، غریبانو ته دا پیسې ورکړي، د نیالګۍ نه تېر شي، که خاص څېړنه ښه حفاظت یې کېږي، نو بیا به ډېره ښه وي، دا به ډېره فایده ولري.
په خوست کې یو تن دیني عالم مفتي حبیب الرحمن هم وایي چې اسلام هم د ونو او بوټو کینولو او پاللو ته ډیر ارزښت ورکوي، او حکومت او ولس دواړه باید په دې برخه کې د وطن د سرسبزۍ لپاره کار وکړي.
حلشانی یادی ونی لکول دی اسلامی نظره نه یوازی دا چی صوب لری، بلکی یو سنات عمل دا، بلکی دی اقتصاد پو پیورتا که پو نورو پر محمد ما پر مختگونو که اسلام پو دی بندی در ضرور کرده دا، و باید داگه طول مسلمان پو دی که برخه وخت ساتن دی پا دولت باندی لازم آده تک دو هم حالک دی اخپل ایمانی جزوی پا اساس بنده، دی اخپل انسانی جزوی پا اساس بنده، دوی باید دی مطلقشن بوتی یادی دی شیان احترام و ستی قادری که وی ستی، مگر دولت پا دی باندې مکلف دی لپاره خپل ادارې لري، انکشاف د حق ریاست دی، کلو پر اختیار ریاست دی، ابرسانه ریاست د نور ریاستونه د شرولی دو، دا زراعت ریاست دی، بل خصوص دا ټول په دې کې مسول دي چې دغه باید داسې ستنه وکړي.
خوست ولی عبدالجبار نیمی وایي چې دا ځلې اړوند مامورینو ته سپارښتنه کړي چې په دې برخه کې زیات پام وکړي، او له خلکو هم غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
اول خو مې پر ټولو ځوانانو او پر ټولو خلکو باندې دا غږ دی چې په دې ساتنه کې هر یو فردي مسؤلیت لري، باید په دې کې برخه واخلي. دوهم مې اړوند مسؤلینو ته دا لارښوونه ده چې دوی په دې کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي، او دغه ونې وساتي او ویروزي.
د یادونې ده چې په تېرو درو لسیزو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو له امله ځنګلونو ته هم ډېر زیان اوښتی، او د ځنګل وهنې لړۍ همداسې روانه ده چې د کارپوهانو په نظر یې چاپېریال ته ډېر زیان اړولی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه تاسو اوري، او اوس په 19 پروګرام د باختر ستوري وورو چې عبدالرزاق برکی تاسو ته وړاندې کوي.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عبدالرزاق برک ستاسو په خدمت کې د خپرونې د وړاندې کولو دپاره حاضر دی. په دې خپرونه کې به اول په کوټه کې د یو نوي خپاره سوي شعري ټولګې په اړه خبرې د لیکوالانو په ژبه درته وکړو. بیا به دا درته ووایو چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقي څخه رباب د وتلو په حال کې دی که نه. د خپرونې په پای کې به دا معلومات درته ووایو چې په سوات کې چې څه وخت د مخه امن خراب و، نو هلته د ناسمو حالاتو له وجې د پښتو ادب مهمه پانګه کلمي نسخو ته په رشته هم تاوان رسېدلی او هغه څومره خوندي ساتل سوي. درنو اوریدونکو، د شین رنګ او 1228 مخونو لرونکو کتاب شونډې پاڼې زړه د کاڼي د هغه نوي شعري ټولګې نوم دی چې د اجی شفیق العالم مازوریار خوندور شعرونه پکې راغلي. که څه هم دغه کتاب چې اوس تازه په کوټه کې چاپ سوی، خو د دې کتاب د چاپېدو مالي لګښت د شهید اجی جیلانی خان ویلفیر اینډ ایجوکیشنل ټرسټ چمن لخوا ادا سوی. په سیمه کې د دې نوي چاپ سوي کتاب په اړه ویل کېږي چې دا د سیمې اولنی شاعر دی چې په خپل کتاب کې د شعر اسناب په 15 برخو کې لیکلي او په نعتونو، حمدونو، مناجاتو، غزلونو، هایکوګانو او نظمونو کې سبق امو شعرونه هم راغلي. او هم دغسې په شعري ټولګه کې د افغانستان نړۍ او د پښتنو په سیمو کې د روانو حالاتو په هکله شعرونه په هنري ډول ځای پر ځای سوي. د اجی مازوریار د دې نوي کتاب او د شاعري په اړه په چمن کې یو لیکوال او شاعر مولوی عبدالرازق راشد خپلې خبرې داسې وکړې.
د مازوریار صاحب شعري ټولګه ځای پر ځای و خپل ولس ته و خپل لوستونکو ته دا پیغام ورکوي چې موږ د سترو ناخوالو، جنګونو، اورونو، زره ترکیو سره مخامخ یو. د دې دفاره دی څو لاملونه لټوي. یو دا وایي چې د دغه زره ترکیو، غمیزو او جنګونو لامل زموږ ناپوهي ده. د دغه د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه وسیله دی قلم او کاغذ او لیکوالی او لیکنه. د رحمان بابا، د خوشحال خان خټک او دغه رقم د نورو مخکنیو او دغسې د اوسنیو شاعرانو پر طرحه شعرونه لیکلي دي. پرک د ده د شعر و د هغو د شعر پرک دا دی. ما دا ویله چې د ده شعر سړی وګوري دا احساس ورته پیدا کیږي چې دا شعر ګواکې په هغه زمانه کې لیکل شوی دی. د ده په شعر کې دغسې یو کیفیت پروت دی.
په چمن کې یو بل لیکوال عبدالرزاق کاکیار بیا په دې کتاب دا خبرې وکړې.
د مازوریار صاحب سکم کتاب دا وخت راغلی دی شونډې پاڼې زړه د کاڼي. دا سدي د ټوله ان شعرونه پکښې دي چې مخکې د هغه دوه کتابونه ولوسي تاتمولو یا سکاسو هغه هم د پکې رانیولي دي. په هغه کې یو خو تاتمول دا و سی د پسې میزه لږه لیکلی ولو، نو بیا هغه پاتې سولو، مرکزیت یې نه درلودی. بیا یو هغه ته مرکزیت یې معنی ورکړي، مرکزي لهجه یې کړي. او د دې په څنګ کې سکاسه سي ولو هغه خلاصولو، خلکو یې غوښتنه د څه کوله، نو هغه یې هم پکې رانیولي ول. او دا چې دی نابینا دی، دغسې د خپلې بې وسیو د نابینایي متعلق یا په اړوند باندې چې د کوم شعرونه ویلي دي د هغو خپله برخه ده. نو دا خو واضح خبره ده چې شاعر د کام سترګې دي او کام ته لاړ شي د خپلو شعرونو دله. نو همدغسې د مازوریار صاحب یو بیل انداز دی، یو بیل دغه دی، ډېره ښایسته او خوندوره شاعري یې کړې ده.
خود کتاب د لیکوال اجی شفیق العالم مازوریار څخه چې پښتنه وسوه چې تاسو خو مازوری یاست، نو د دې کتاب د لیکلو څخه ستاسو مقصد څه دی؟ نو د وویل
خبره ده چې د پدې کې دوه هدف مختلفم. لومړی دا چې د پښتو پر نور باندې حق لري او دا د خدمت باندې شهر تو کوکړي څنګه هغه مازوری او که څه تندرستي. یو خبر او دوم هدف نیدادي چې کڅوړه د یمنه له لاسه ور نه کړي، نو هغه هر کار کولی شي چې دا د محصولو دپاره یا لوستل یا لیکل یا بیا چاپ زړه کښې راوړل دا یو مشکل کار دی. لیکن زه خلکو ته دا کول غواړم چې یو محصوله سړی نه هر څوک چې مضبوط وي هغه تر خپل منزله پورې رسېدلی.
دا چې تاسو په خپل کتاب کې د نورو شاعرانو په تاره شعرونه لیکلي، ولې مو په خپله طرحه نه لیکل؟ نو د ده جواب داسې وو:
تاسو خبره پر ځای ده، خو دلته مسله دا ده چې ما د دې ما کتاب لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده پر پنځلسو برخو باندې پیشل شوی دی. په پنځلسو برخو کې صرف یوه برخه داسې ده چې هغه کرهي شاعري ده، په هغه کې نیم باید د هغه شاعر اخیستل شوی وي. او په هغه کې مسله دا ده چې یوازې د کلاسیکو شاعرانو نه، د کلاسیکو او معاصرو شاعرانو د دواړو شعرونه شامل دي، چې د هغه څخه دا معلومات یو لوستونکي ته پیلېدی شي چې دغه لیکونکي چې دي هغه تر کومه حده پورې ادبي مطالعه لري.
پتمنو اوریدونکو، د پښتو موسیقي د ځینو هنرمندانو په خبره په پښتو موسیقي کې و رباب ته د شهنشاه لقب ورکول سوی، خو په اوسنی وخت کې په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې چې د پښتو کمه موسیقي غږول کیږي، د پښتو موسیقي د هنرمندانو په خبره په دغه موسیقي کې رباب ډیر کم غږول کیږي، او یا اوس د پښتو موسیقي څخه رباب د وتلو په حال کې دی. په پېښور کې مې د پښتو ژبې د یو سندرغاړي او په یو سیمیز ریډیو کې د موزیک مشر شوکت محمود څخه پوښتنه وکړه چې دا خبره څومره رشته ده چې د پښتو موسیقي څخه رباب په وتو دی. نو ده داسې راته وویل:
ډېر مهرباني ده، خو تاسو یو ډېر اهم غونډه کې سوال کړی وو، چې رباب خالص کنده پښتو کلچر او ثقافت ساز دی، نه د پنجاب ساز دی، نه د بالکل پختو ساز ہے، اور بالکل مونگ موسیقی کے لگا چینج ہونے بدلون ہونے رہا ہے، بالکل حقیقت سے کہ رباب دیر حد رسطی ہوا تلو خو اصل کی زمونگ دا میوزک سن بدل چی جی زمونگ میوزک کی مغربی موسیقی رالا چی سوم را ہم تاچو البوم گوری یا گانے گوری نو تقریبا دا تبلا ہم پی ہوا تلا، باجا ہم پی ہوا تلا، رباب هم کې وتلو، منګي هم کې وتلو، د پوجه رباب غیر شو، خو داسې 40-30% بس رباب اوس پاتې دي. نو انشاءالله رباب به هم بیا راژوندي شي. دا خو زمونږ کلچر او کلتور یو ساز دی، دا خو بالکل هم نه دی غیبول پکار.
په پېښور کې د پښتو موسیقي یو مشهوره رباب غږونکی استاد ګلاب په پښتو موسیقي کې د رباب د کم غږولو نور وجوهات داسې راته بیان کړل:
وجوهات دا دي چې لکه زمونږ موسیقي زمونږ روایتي سازونه چې کوم هغه نیچرل سازونه چې کوم نل انسټرومنت په استعمال دو، هغه اوس ټول یو کمپیوټر ته راغلی دی، او کمپیوټر کې لکه مونږ ته پته ده چې هغې کې د هرې دنیا سټاف پروت وي، د هرې دنیا میوزیک پکې پروت وي. نو په دې وجه باندې دي لکه نیچرل سټاف ته ډېره موقع نه ورکوي. بل مخکې به مونږ چې یو کیسټ کولو یا یو دانه به هم کوله، د هغې دپاره به خلکو نیچرل سازونه راغوښتل، لکه رباب به یې راغوښتو، هارمونیم به یې راغوښته، سرینده به یې راغوښته، تبله به یې راغوښته، یا داسې وانسري شپېلی. اوس نن سبا دا کیبورډ چې کوم دی، کیسیو چې کوم مونږ ورته الکترونک باجا وایو، هغې کې لکه هر یو انسټرومنټ موجود دی وداؤٹ رباب. یو رباب د هغې سره نشته، هغه رباب دی نشي پیدا کولی. خو په دې وجه باندې د رباب استعمال ډېر زیات کم شوی دی. داسې ما خو تاسو ته پیل وویل چې رباب د هر پښتون چې هغه کلر دی، ټبر دی، د هر یو پښتون په رګ او په وینه کې شامل شوی دی. رباب زمونږ یو کلتوري ساز دی، روایتي ساز دی، او چونکې مونږ دا ویلی شو په دعوې سره چې رباب یو پښتون ساز دی، نو رباب په حقیقت کې د پښتو موسیقۍ شهنشاه دی، بادشاہ دی. چې د پښتو موسیقۍ نه رباب اخوا کې نو داسې لکه یو انسان دی، داسې وګڼي لکه د یو ملک نه بادشاہ وباسي.
دا چې که اوس په پښتو موسیقي کې رباب نه وي، نو آیا هغه موسیقي به نیمګړې وي؟ هم دغه پښتنې ته په پېښور کې په موسیقي باندې یو کتاب لیکونکي نثار محمد خان داسې جواب راکړی:
پښتنو کې خدا کمال دی چې دا جنګي سازو دینه ما د رومانس ساز جوړ کړو، رومانس پکې جوړ کړو، فوک پکې جوړ کړو. دغه خدا چې کوم دغه سره لګي دا کټه تار چې دی سره درې نور مونږ هیڅ کړی و سره دا مونږ چولې پکې. نو د دې آهنګ چې کوم دی، آواز چې کوم دی، هغه زمونږ پہچان پیژندلو علامت دی. ځکه چې زموږ فوق موسیقي دا دویم زره کال مخکې کومه کافه ده کنه هغه کافه مونږ په دې کړې ده خو دا نه سپړلې چې د موسیقۍ شهنشاه چې کوم دی د شهنشاه زما د موسیقۍ سره واخلې هغه زما کافه ده زما بیس کغه ده کنه پیراغه میلوډي خو په رباب کې نه کنه میلوډي خو آهنګ کړي او آهنګ د رباب جوړی ده په هول دا نشم ویلې چې رباب دې پکې نه موسیقي به ونګي یا شهنشاه ونینو صبح خراب نه
قدر من اوریدونکو د نن څخه چې څو وخت د مخه په سواد کې امن خراب وو په دغه خراب حالاتو کې د سواد د لیکوالو او شاعرانو سره چې کومې کلمې نسخې پرتې وې و ځینو ته تاوان ورسېد او ځینو بیا خپل کلمې نسخې له ځان سره خوندي کړې که څه هم په پښتو ادب کې کلمې نسخې ډېر لوی اهمیت لري او دغه کلمې نسخې چې شاعري او نثرونه پکې لیکل شوي وي د پخوانیو خلکو لخوا په ډېر ښایسته رسم الخط لیکل شوي دا چې پاسواد کې د خراب حالاتو لوجي و څومره کلمې نسخو ته تاوان رسیدلی او څومره خوندې سوي په دغه سلسله کې مې د سواد د لیکوالو او شاعرانو سره رابطه وکړه نو دا خبره راته معلومه شوه چې ځینو لیکوالو خپلې کلمې نسخې خوندې کړې او د ځینو لیکوالانو کلمې نسخې تباه شوي پاسواد کې لیکوال پرویش شاهین وویل چې کله پاسواد کې امن خراب وو نو د 85 نایابه کلمې نسخې او 4000 کتابونه یې تباه شوي
نا چاپ نو سکی چې چاپی دې چې ترې زما د ماستر په خبر وکم زما په کې کتابونه چې تل دي او نو سکی تل دي د کتابونو څلور 5000 تل دي او نو سکی په کې څلور کم شوي څه تل دي زما کتاب څنګه تل وی نقصان دي دلې څنګه نو سکو هغه کتابونه چې اوس وخت چاپ کې نه کسل د سلو کال را دي په چاپ کې کړه دا یو دا خو زما په لیبرری کې زما په نه چې په دې زړه درې سو کتاب وو پاره کې د ټولو نه قیمتي زما په نظر کتابونه او چې هغه د اسلامي سمې ولسمې صدای وو ما د خلکو نه د باب ملکونو یورپ او امریکا نه پروتستیټ راغوښتي هغه پروتستیټ هم تل دي چې ما د قلمي نسخو نوم دی تاسو قلمي نسخې چې را سره یې په کې څه قران شریفونه او څه شعري کتابونه او څه خاصونه او څه داو او داو دې کې قران شریفونه او په دې کې شاعري و په دې کې خاصونه او په دې کې تپی وی په دې کې داستانونه او کیسې وی
پاسواد کې وی بلی مېرمنې چې د خپل وفات سوي خاوند لیکوال زړې کلمې نسخه خوندې ساتلې دي د دغه کلمې نسخو او د اغه د خوندې کولو په اړه داسې وویل
نو زیات تر ولاسي نه 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 خپل 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 کلي شي دی بیا ته به نه یې ته ځاله کې دلې واغه وتا دغه چې و دې چې تمرې دې دې کله دې پوښاني دې کنه نه او ته بیا کوم چې و دې دا کړي دې دا تا کړي دې کنه نو سم نه بم کړي ګونه نه دې 50 کې یا 20 ماچ مار کړي نه ټول دې دې یا کوم دې کړي دې چا را ته وایي وا دبرې په سن را پته راغله دا دلته یو کرنل دې بلې ته خبر کې هغه دې چې چې ولې وکنه کرنل دې هغه مشایي دا دا کړي دې خبر دې دا چې پاتې کیږي دا نا سر باغ ور باندې هغه هغه له وو پته کنه او هغه چې د پی جی کوم او زما له کتابونه پکا دي د ان شاء الله نو څه کنه نه قلمي نو ما ورته یو شل ولا ورکو کنه هغه زه په عادت دي صدقه باندې سلام صدقه دي کوم پی جی کوم مال هغه دغه راکړي دا د قلمي نو څه کوي کنه نو هغه کې ولا بیا ما وایي وایي کتي نو بیا یې مال واپس راوړل غلي کنه کتابونه کوم ځکه هر ماري کې دغه هر ماري زمون کور ته راوړي دا کنه په مخ کې دغه چې پروت او اوتل کې پروت او ته لایبرري ودا کنه په اوتل کې نو بیا چې ما کوم سامان چې کوم وو دې چې کله مرشي نو مال دا سامان کوم چې دا د بوتلې کني وو کوم هغه قیمتي وو هغه ما څنګه سره کوو چې بس اندخ یو ساتل کنه هغه زما سره کوو چې پرتی
اخوا یو بل لیکوال شیر زمان سیما پوړاندیز وکړي چې حکومت او نه حکومتي انجوګانې دي په سواد کې موجوده ټولو کلمې نسخو د خوندې کولو لپاره د لیکوالو سره مرسته وکړي
نو هغه ته د نور زیان سره د زیان هم رسیدلې چې د ډیرو لیکوالو کلمې نسخې ځای شي دي هغه خراب شوي دي د چا په کورونو ماټر بولې لګېدلې دي د چا نو صدا سي هغه ته غذا شوي دي د پانچ لیدلې دي سوځېدلې دي او په کار ده چې زمونږ حکومتي چارواکي کوم دي هغه په خصوصي توګه دې طرف ته پام درنو کې دلته کې بلای انجیوز لګیا دي په هر حواله باندې ډېر لوی کار روان دي
خدا ادب په حواله باندې د لیکوالو هیڅ قسم کې دې نه هم څوک تپوس نه کوي. نو ګوره دغه لیکوالو سره رابطې وشي او په کومو وروسته پاتې علاقو کې بر سواد کې چې کوم داسې زیان رسېدلی دی په دغې حواله باندې پکار دی چې حکومت چې دی نو په خپله سطح باندې په خپل کچ باندې خدمت وکړي او د خپلې ژبې او د خپل ادب او د دې لیکوالو دغه حق ادا کړي.
خوژو اوریدونکو د خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه واوریدله د بلې خبرونه پورې د خدای پامان.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کډه اسکول نه غونډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.